نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې ځینې افغاني کورنۍ د لور په پیدا کېدلو خفه کیږي او له نوې زیږیدلې جلۍ سره هم تاوتریخوالی کوي. نن سبا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې چې ښځو د تعلیم او کار په څیر خپل ګڼ حقونه ترلاسه کړي، نو نر او ښځې ته په برابره سترګه کتل کیږي. میندو او پلرونو ته د لور او زوی پیدایښت یو شان دی، خو په افغاني ټولنه کې چې لا تر اوسه ښځو ته د نارینهو سره برابر حقونه نه ورکول کیږي، یعنې د تعلیم او کار په څیر له خپل لومړنیو حقونو څخه محرومې شوي او په اجتماعي چارو کې د اکثرو ښځو له بشري او فکري قوت نه استفاده کیږي، نو په ګڼو افغان کورنیو کې د لور او زوی ترمنځ فرق کیږي. ګڼ افغانان د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي او د لور په زیږیدلو غم او خپګان ښکاره کوي، ان تر دې چې له ځینو میندو سره د لور په زیږیدلو د مرګ تر بریده تاوتریخوالی کوي. یو شمېر کورنۍ داسې هم شته چې کله یې لورګانې پرله پسې وزیږیږي، نو له ډېره قهره په ماشومې تر میاشتو میاشتو نوم نه ږدي. د کابل پوهنتون مسله سپېڅلې وایي چې دا خپله د داسې چلند یوه قرباني ده. دا وایي کله چې پیدا شوه دا چې د کورنۍ نهمه لور وه، تر یوې میاشتې په دې نوم نه و کېښودل شوی.
موږ یولس خویندې یو، زه خپله د مور و پلار نه هم لور یم، نو ماته همداسې قصه سوې ده. کله زه پیدا وم ما تر یوې میاشتې پورې نوم نه درلودې، ټول به په نجلۍ نجلۍ غږ باندې راته کوو، ځکه نه هم لور وم. نو د چا خبره، د مور و پلار زړونه ساړه سوي وو، رانه د نجلۍ له ساړه سوي وو، ځکه دا نجلۍ ده. د دې په خاطر باندې ما خپله نوم نه درلودې. خو بیا وروسته خپله خپلوانو ته څنګه دا نوم نه درې، ولې نوم نه پرېږدې؟ خو بیا مې وروسته پلار مې نوم راباندې ښیي، چې هغه الکول څنګه پیدا شي په ما درېیم ورځ باندې نوم ورباندې کېښودل کېږي. زه خپله کله چې دې کیسې نه خبره شوم، کله چې ماته وویل، نو دومره خفه وم چې دغه دنیا په لویه دنیا کې ماته جای نه اوسي، زه دلته ځوند کمه. د دومره ماته کله چې اوس هم راپیدېږي زه ډېر ورباندې درېږم. نو د همدې په خاطر باندې هر انسان چې اوسېږي ډېر ورباندې ځورېږي، ځکه هغه خپل ځان یو اضافي کس احساسوي چې کېدای شي به د دې لپاره اضافي کس وم. نو همېشه سره دېږي، دا خو واضح خبره ده، حتما ورباندې درېږم، حتی تر دې چې خپل ځان نسم کنټرولولی، ډېره زړه ماته راځي پوه شو، تر اخره حتی اندازې پورې.
د سپېڅلي غږ ژړغونی غوندې شو، زیاته یې کړه سره له دې چې تر یوې میاشتې نوم نه و راباندې ښایي، تر څو ورځو مور شیدې هم نه وې راکړې.
اما به مې قصه راته کړه وایي، سره له دې چې نوم ما باندې هم هېڅ نه و کېښودل سوی، نو ماته مې مور درې ورځې شیدې نه وې راکړې. اما مې ویل چې ما به تا ته تور چای دم و، هغه به مې په خوله کې درته اچوم، خو نو وږي به وم، نو وایي زړل به دې ډېر. نو مور مې ماته شیدې نه وې راکړې درې ورځې، اما به مې تور چای دم و، یا به کومبل چای به په خوله کې راته راشغل. زه خو هېڅ بې ګناه وم، چې خبر یو ماشوم سې نوې دنیا ته راسي، بېخي سپېڅلی وي، له ګناه نه پاک وي. دې خو هېڅ زما ګناه نه وه په دې کې، ځکه هغوی خپل قصد او قصور له ما نه ویستي. زه دا ولې هلک نه ده، ولې نجلۍ ده. نو دا خو د خدای کارونه دي، په څه کې د انسان په خیر باندې حتما همغه ورسره کېږي.
سپېڅلی وایي هغه وختونه تیر شول خو هېر نه شول. تر اوسه مې هم چې د ماشومتوب دغه کیسه له چانه اورم نو ځورېږم. دا وایي تر اوسه هم وینم چې په کورنیو کې د هلک او جلۍ ترمنځ توپیر شته.
زه د مور پلار نه هم لرم، او د ما پسې بیا ورور پیدا سوی، د موږ ترمنځ پوره دوه کاله فرق ده. نو هغه په وستم د جوزه باندې پیدا سوی، زه په نویسم د جوزه کله دغه کلیزه خویندې ورونه مې ټول هغه ته مبارکي ورکړه، او فقط دوه ورځې فرق د موږ ترمنځ د کلیزې ترمنځ. نو کله چې نویسم د جوزه سو، هیڅوک د ما په کلیزه باندې خبر نه و. د ما یو ډېر نږدې ملګری چې هغه په یوه میډیا کې کار کوي، نو هغې ما ته مبارکي وویله. نو زه په دې باندې نه وم چې څوک ماته مبارکي راکړي که یې را نه کړي، خو منتا دا دې خبره وه چې هغه د ما نږدې یو ملګری وه، د هغې په یاد مګرم د ما د خپلو خور ورور د مور پلار نه وه په یاد.
دا چې ماشومې ته شیدې نه ورکول یا نوم نه پرې کېښودل د اسلام له نظره څنګه دي، په دې به وروسته خبرې وکړو. خو پوښتنه دا ده چې نوې زیږیدلې ماشوم ته تر څو ورځو شیدې نه ورکول له روغتیایي پلوه ماشوم له کومو ګواښونو سره مخ کولی شي؟ د ماشومانو د روغتون ډاکټر عبدالغفور امرخیل وای چې که ماشوم ته له زیږیدل نه وروسته سمدستي شیدې ورنکړل شي، نه یوازې ماشوم بلکې مور ته هم د مړینې ګواښ پېښولی شي.
که چیرته یوې جلکۍ ته یوه کورنۍ شیدې نه ورکوي بعد له پیدا کېدو نه، مثلا دوه ورځې درې ورځې، نو دا مور ته هم او ماشوم ته هم نقص لري. مور کې خو دا نقص ده چې د مور په تیونو کې چې کومې شیدې دي هغه غونډېږي، هغه میکروبي کېږي، کېدای شي چې هغه په دانه باندې بدلې شي، مور شدیده تبه وکړي او حتی که ډېر پیشرفت کې امکان لري چې د مرګ سبب شي. او ماشوم چې څنګه وزېږېږي هغه لومړنۍ شیدې د مور چې دي هغه د میکروب ضد فعالیت لري ډېر زیات، نو هغه اولینۍ یا لومړنۍ شیدې د ماشوم لپاره ډېرې زیاتې ګټورې دي، له هغې نه باید محروم نه شي دا ماشوم. که هغه ورته ورکول شي د مرضونو په مقابل کې وقایه کېږي، او که ورنه کولی شي امکان لري چې د ماشوم د وینې د ګلوکوز یا د قند سویه ډېره ښکته لاړه شي او ماشوم د مرګ سره مخامخ کړي. امکان لري چې هغه ماشومان چې زر تغذیه نه شي سمدستي وروسته له ولادت نه، مثلا دوه درې ورځو پورې ښه تغذیه نه شي، او یا دا چې دا جلۍ ده پلار یې ورته توجه ونه کړي، مور یې ورته توجه ونه کړي، مثلا هغې ته مور شیدې ورنه کړي، نو دغه ماشومان په مرضونو اخته کېږي او بالاخره مایوبېږي، خوارځواکي ته ځي دا ماشومان. او کله چې خوارځواکي ته لاړه نو هغه ماشوم بیا سالم ماشوم نه وي، د هغې بیرته جوړېدل هم ډېر زیات وخت نیسي.
لکه څنګه مو چې واورېدل، ماشوم ته د شیدو نه ورکول او په دې ډول ورسره تاوتریخوالی کول کله روغتیایي پلوه مور او ماشوم ته زیان رسوي. دغه راز کله چې لویه شي او د ځان په اړه د پلار او مور له بد چلند خبره شي، نو له رواني پلوه هم دا جلۍ د عمر تر پایه ځورېږي. د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د اسلامي علومو استاد سالم محمد اخترخیل د لور په زیږیدلو خپګان د جهالت د زمانې پیروي او ناروا عمل ګڼي.
اولاد ورکول دا د خدای په لاس کې دي. چاته لور ورکوي، چاته زوی ورکوي، څوک حکیم ګرځي چې نه لور ورکر کېږي نه زوی ورکر کېږي. نو موږ مسلمانان یو، په دې متقید باید اوسو چې اولاد ورکونه دا د الله په لاس کې ده، لور هم دا د خدای مخلوق ده، که زوی هم دا د خدای مخلوق ده. شیرخوارګۍ مدت معلوم ده چې دوه نیم کاله باید د تشدې ورکړ شي، دا حق ده د اولاد په مور پلار باندې چې باید دا حق په هیڅ صورت باندې تلف نشي. که څوک دا حق تلف کوي او دا د نجلۍ د ضعف او د ناتوانۍ او د سوی غزی یا تا د مړینې لامل ګرځي، دا په دې کې ګرام دی او دا الله ته په قیامت کې خپل ځواب ورکړي.
په ګڼو افغانانو کې دا عادت هم شته چې کله پرله پسې لورګانې پیدا شي نو بیا داسې نوم پرېږدي چې مراد ترې دا وي چې نور جنکۍ بس دي، لکه بسمینه، خاتمه، بس بیبی او داسې نورې. د کابل اوسونکې اوګۍ په همدې اړه:
چې کله لورانې مسلسل پیدا شي بیا د هغې اخري غریبې لپاره داسې نوم انتخابوي چې هغه په بی باندې شروع وي، یا بس بیبی وي، یا په خې به وي، خاتمه به وي، یا به بصیره وي. بصیرې نه به زه درته وایم چې زموږ اولمره والا ډېره ښه نجلۍ وه په مکتب کې، او د هغې د مور هم څلور لورانې مسلسل شوي، بیا په دې باندې نوم بصیره ایښی. بیا ما ورته وویل چې ولې بصیره خو دا معنا نه ورکوي، بصیره خو بل څه بساره چې راخیستل شی روشنایي تا ته به دی ډېر ښه نوم یېږی. وای نه مور به ویل چې په تا باندې بصیره ځکه کېږو چې بس چون هغه ښځه نه پوهېده ترال کې چې دی د پونکه کې بصیره ډېره ښکلی نوم پېږي. بصیره ډېره ښکلې معنا ده نه، یعنې هغه نجلۍ یو نوه خدایي غوندې وه. باور وکړه چې هغې ته به کله بصیرې وایي زه بی بس یم، یعنې مور به مویل چې نور توبه مې د خدای بس. هو بس بیبي بس مینه او خاطه که مې هم نه اورېدلې ده، خاطه کستا، خاتمه، ختمینه، دغسې نومونه پېږدي چې تو درې ختم شي. مګر په دې کې دوی اصلا هېڅ نه پوهېږي چې څکه دی په سلو باندې بس کېږي چې خدای بس نه کړي، هغه کار هېڅ نه بس کېږي.
په اولادونو باندې د ښه او با مانا نوم کېښودل په پلار، مور او د کورنۍ په نورو مشرانو د اولاد حق دی. استاد سلیم محمد اخترخیل وایي:
یو د حقوقو د اطفالو څخه د نجلۍ وي کالک وي، دا په پلار او مور باندې حق ده چې سم نوم پې کېږدي، پر معنا نوم پې کېږدي، پر مفهوم نوم پې کېږدي. ځینې پلارونه میندې داسې نومونه ګیري لکه په نجلۍ باندې بس بیبي او خاتمه، او دا نومونه که څوک په دې عقیده وي چې دغه نومونه چې خاتم بیبي چې یعنې په دې باندې د نجونو د تولد سلسله پای ته ورسېږي، دا غلط عقیده ده، دا ناروا عقیده ده، دا مشرکانه عقیده ده، او په دې دا د خپل د عقیدې خلاف عمل ده. ځکه مسلمان باید په دې معتقد وي چې پیدا کوونکی الله ده. په دې نومونو باندې چې خاتم بیبي پکې ده او زه به د دې اولاد د نجلۍ د تولد مخه ونیسم، دا مخه نه نیول کېږي، ځکه چې د ده پیدایش د ستا په لاس کې نه ده بلکې د الله په لاس کې ده. که په دې باندې دا پلار معتقد وي چې د پیدا کوونکی خدای ده، نو په دې ټکو باندې هغه دغه مخنیوی نه کېږي، او دا غلط عقیده ده، او په دې عقیده به دی د خدای د غضب او د قهر مستحق ګرځي په دنیا هم په آخرت باندې.
کله ډېره تیر شو چې مندې او پلرونه د پار لپسې لونو په پیدایښت خفه کیږي، دغه راز په افغاني ټولنه کې که په یوه کورنۍ کې یوه لور هم زیږیدلی وي نو هسی نل منځي لکه د زوی پیدایښت چل منځي د غزنی اوسیدونکو شیما وایي
ورېسې دا زوی پیدا سي نو بیا راسه بیا هغه ورځ وګوره درې ورځې مستوبلي ورته وایي درې ورځې له جمعه چې دېرش نفره څلوېښت نفره پنځوس نفره راځي د دروازې شاته بس مستوبلي ورته وایي اوازونه وایي کورنۍ لخوا په شکرو کې داسې مخصوص شکرونه دي رومالونه دي ورېښمین رومالو کې او رقمه میوه یې کي بیا دا میوې په دو ټولو سړي سره راغلي دي د دروازې شاته په دو ټولو باندې ویشي یو یو رومال او میوه په منځ کې دا څه دې سیدي زوی پیدا سوی ده او کای لور پیدا سوله د خوا ته د نارینه دروازه نه ور خلاصوي ورته وایم نست چیرې یک شی دې پیدا سره څوک یې خزمې کمی نه یې په قصه کې څوک نه دې قرار دغه سپراته غریبه ای لوري پیدا ده څه بلای نه وایي قسم په ذات رب د ما په خپل لیدل دي زه خبره یم اته پاسانی هغه لنګ خځه ته څوک پاسانی غوخه نه راوړي پاسانی باندې ته څوک ډوړي سم نه ور کوي کای زوی پیدا سره د سټیپ سره ورته لالوي دې زوی پیدا ده بس اته نوم پیګدي توي پی جوړي توي ورته وایي لجماته چې لکلی چې خلک را غواړي شاوخه منډه ډولونه یې سازونه یې سایلونه یې تر سهار پورې مستوبلی یو حال یو ملی څه به کوي چې زوی پیدا ده تر درې ورځې پورې زوی ګټندوی ده زوی د ما دی نوم د ما نوم پیس وندای د ما بندو بازو ده خزه چې شیدا خو د بل کور ده
ګڼ افغانان لور د بل کور او زوی د زړښت لکړګنی نو ځکه زوی تر لور غورګنی خو د ننګرهار اوسنکی شمس الله د لور او زوی ترمنځ فرق کول ناسم کارګنی
داسې زمونږ با همت با عفته پیغلې دي او لورګانې دي په کورنیو کې چې د هغوی د پوهې سطح کمال ته رسېدلې دي او هغه همدغه لورګانې دي چې د خپل والدین داسې حمایت کوي له هر پلوه د اقتصادي له پلوه د اجتماعي له پلوه د وروي په ټولو مسایلو کې د دوی سره داسې لمانځي چې حتی یو زوی نشي کولی دوی که ځان مسلمان بولي په دې تاثر نه کوي که چېرې تاثر او خفګان وکړي نو دوی به د مشرکینو خوا ته ځي ځکه مشرکین به دې خفه کېدل اما مسلمان به خفه نه شي او افغان به هم خفه نه شي نو فلحاظ زما پیام دا ده چې دوی د دغې اولادونو منځ کې فرق نه راولي په اعله سوی دې ورته وګوري او که چېرته څوک زوی نه لري اعلی د زوی ورکړي که بیې نه لري نو په لورګانو دې نه خفه کېږي اعله سوی د تعلیمي برخه د پوهې برخه که په اسلامیاتو کې که په عصري علومو کې د لباس د نفقې د نوازش د ترحم د عاطفې د مهربانۍ اعله سوی دی ورته چې دا د اسلام حکم هم ده د انساني ټولنې حکم هم.